په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو زاج مل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته د خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو په دې خبری مجله کې د افغان مذاکرې پلاوی په اړه د طالبانو تر انتقاد وروسته له غبرګونونو به خبر شي. نور مطالب هم شته د چې په مخکینی نیم ساعت کې د ژوند رنگونو خبرونه نشر پات شو، هغه به هم واوري. او په دوهمه نیمایي کې تاند څانګې او حقیقت سره خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه د افغانستان د کورونا یو چار وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي. او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمېر له 1400 اوښت دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر خپور کړ. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته تګ، د امنیتي ستونزو په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ بندیز هم لګیدلی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله اسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوې ده. اسرت دا وکړه چې وسوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکی وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشت او وژلې. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه سندی ویلی. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ روانه ده. ساد په هند کې د افغان سفارت شارتافیر طاهر قاهری د مارچ په 23 پر ټویټر لیکلي چې هغه افغانان به چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وه په 2 پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هنده کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره د یو ټکټ بیه $380 ټاکل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګره هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی پیخه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبه بلل کیږي ژوند د کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 تر قرنطین لاندې تیر کړي، خو په نورو نړۍ کې خلک له دې وایروس سره په سختۍ کړيږي. په وهان کې پرون د مارچ په 23 ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 3299 تنه مړه شوي دي چې 3100 په هوبی ولایت کې. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي وو، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي وو. خو د چین د حکومت اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی ونه شو کړی. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړي، خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وایرس سایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کرونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کرونا وایرس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران ورسانه شوي دي. د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر 2200 زیات انسانان له دې امله مړه شوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند دی خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ 28 وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دی، ټول خپله برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت په ملاتړ دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي. ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولې ده. دولت تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو وای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست وروستی دی او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لیست چې نه هي شوې ده، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لخوا دا فاینل شوې لیست ده.
د سولې په چارو کې دولت وزارت وینده ناجیه انوري په کابل کې بنن پولیس ګرزبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبور کیږو چې له قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل دا غواړو داسې یو کار وکړي.
مروه امینی د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده په بهرنیو موضوعاتو کې باورې چې د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمایي کې تاند څانګې او حقیقت څه دی ونیزې خبرونې هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست وروستی دی او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بله پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپله هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوي کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندي ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوي سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډیرې مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دوی وی باید ووایم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوي له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري، نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنجشنبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو ویشت کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت دا کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوارو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړی بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازی نه دی، خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د طالبانو د ایران په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کوبیا پرون پر ټویټر لیکلی چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوي پر څرنګوالي خبرې وکړي، باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازیتوب کولی شي. رولاند کوبیا طالبانو ته لیکلي، ستاسو لخوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بله ضربه ورکولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت تیرونی وویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشي کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر وځنډید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې کابل ښاریان د ګردبندیز اصولو ته ژمن پاتې نه شي، له قهریه خوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله وینده مروه امینی که څه هم وایي چې تېره ورځ ډېرې هټۍ، حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو، خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. له هغه امینی سره مې تېر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګردبندیز د لومړۍ ورځې په اړه ترې وپوښتل.
هرون باز کورنه چار وزارت هر وزارت به کابل خروال هم همدار به کابل محترم والی دخوانستان خلق سر در موضوع شریف کنید در کابل قرمتین کیگی اما چول هوادو به خیلی پتیر محترمانه شکل بانی رو گفت سلم کرم بست و کری او نگریدونی بخلی تگر سخت سخت جلوزی و کری توی داره رو قصی کارونه بکوا قصوی دی بیل او وزارین در که سزمان دیگه اولیه مواد و تخوراکی دکانونه او همدارنگ بسیهی موارد و هم در امنیتی ارگانونو دوغوز سپنونو رخصت بود. دکانونه، هوتلونه، همامونه او اغا طول موارد شده کمیتر که فیصله بسیده و در طول بندسه ویدی او مکمکاران به دامدار توگه بانده نظارت بلری تر توگ به تخلاص نستی او در بغی ویروس شیو او در بخیوی لپاره در خرکش ترکلی. او هغه مسله ده چې نن تاسو د دې برخې کې څه څنګه درلوده هغه د خلکو په کتر راځي چې بعد هغه چې څنګه عمرات لري په کابل کې ټول خلک په او عادي شکل باندې له سهار او ورځ باندې سرکونه باندې تربار کنهونه وا او دې مراد نه کړی په باور کې فرمان څه د تاسو د خبرونې په طریقې باندې د افغانستان خلکو ته هغه څه څو کوم څه مخکله خپل سترګو ولیدل چې پوینټ موټر باندې ځکیږي شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاړ شي چې پوینټ رانږدې شول درې ترې ښکته شول او یوازې د دې لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ونهشیندي چې دغه په دې موټر کې خو درې کتلي اما چې تېر شول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجګ شول یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو سروي او تاسو ته وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کېنئ هغه د تاسو د صحت او د سلامتۍ لپاره د تاسو د ژوند ژغورلو لپاره دي نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو په هوایي نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي
یعنی که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند شي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
تاسو له شاکه فرمان ته دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده
حصل ترورش څخه له انتحار انفجار څخه موږ کرونا ویروس فعلاً خطرناک ده او د ټولو هیوادوالو د وژلو لامل ګرځي. په ټوله نړۍ کې افتاري حالات اعلان شوی. زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګې باندې نه ورته ګوري. سره له دې چې هر لفظي ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو، هر له سبا د ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم، ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تاګرافیک یعنی باندې غږېږي او بیا هم متخلف اوسئ، دې له ضروري موادو نه صرف کمیټې د فیصلې پر اساس باندې ناراغلي دي، موږ مجبوره کېږو چې د قهریه قوه څخه استفاده وکړو چې په هېڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي. اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبور سو چې دا کار ترسره کړو، جدي صدایت ورکړل شوی دی چې سر له سبا به قهریه قوه څخه استفاده کېږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی و هغه له امینی سره ماتیر مخه مرکه کړې و. دی ویلي ول چې ګرز بندیز به په جدي ډول سره له سبا مراتیږي او که مرات شوه نو دوی به له قهریه قوې هم کار واخلي. فکر کوم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خپل دغه خبره عمل کړی دی او ویل کېږي چې نن دغه ګرز بندیز په ډېر جدي ډول مرات شوی دی. زموږ همکار آسیب تلاش چې د اوسه سره جو کې دی له بهر راغلی دی، تلاشي کرته وایي چې د ګرځبندیز په اړه څنګه ول امنیتي تدابیر خلک ول نه ول پولیسو اقدام څنګه و؟
مننه تورمان صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. سحر مو په خیر. لکه څنګه چې میرمن امینی هم ویلې، نن واقعا د تیر ورځې خلاف په کابل ښار کې ګڼګونه ډیره کمه وه. ځینو ځایونو کې پولیسو ځینو سړکونه بند کړي وو، په ځانګړې توګه د کابل هوایي ډګر سړک، وزیر اکبر خان لاره، د عمومي سړک او داسې کومو سړکونو باندې چې مونږ وګرځېدو، د عبدالحق څلور لارې سړک، دا ټول بند شوي وو. امنیتي ځواکونو موټرو ته اجازه نه ورکوله چې په دې لارو باندې تګ راتګ وکړي.
او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت استثنات وضع کړي ول ځینې کسان لپاره، آیا د ټولو لپاره اجازه نه ورکوي څنګه؟
یقینا یو لاغه استثنا څخه موږ هم وو، دوی رسنۍ او مطبوعاتو ته هم دا استثنا ورکړې و چې دوی باید کولای شي خپل کارونه ته ولاړ شي. نن موږ هم په دغه یو ځای کې ګیر وو چې هغه امنیتي ځواکونه نور موټرونو ته لاره نه ورکوله، خو کوم څه چې موږ هلته ولیدل په شمول زموږ دوی هغه کسان چې کارت درلود او یا هم واقعا په هغه استثناتو کې چې کورنیو چارو وزارت ټاکلی وو برابر وو، هغوی ته اجازه ورکوله او نور موټرونه یا نور خلک چې هغلته ګڼه ګوڼه کړې وه هغوی ته اجازه نه وه، دوی لاره بنده کړې وه، یوازې هغه مشخص او مستثنا کسان تګ راتګ کولای
شو. او هټۍ او بازارونه خلاص وو که څنګه؟
نه خیر، داسې په کومه لاره باندې چې موږ راغلو په دې باندې هټۍګانې دوکانونه او داسې نور ځایونه دا ټول
یوازې هغه ځایونه چې دوی استثنا ورته قیل شوي وو، لکه نن ویانې درملتونونه او د خوراکي توکو پلونځي دا به پرانیستي.
بله، نن ویان کار کوو، درملتونونه هم خلاص وو او څه ستونزه نه وه. په ټوله کې د امنیتي ځواکونو چلند هم د خلکو سره او هغه کسانو څخه چې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه غوښتل یې له بېلابېلو لارو ولاړ شي، خو دوی ته قناعت ورکوو چې باید دوی له تګ راتګ
معلومات.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د چین حکومت روسي کارکونکي له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1400 اوخته دی. د چین د مرستندوی ډلې د هرکلي لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی. په دې اړه فرشته جلال زئی نور راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. چارواکو هم درز ویلي چې د چین حکومت پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس لامل پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یاته کړی چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیز ډله به دوی ونی په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کرونا ویروس له امله 3,100 مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کرونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې سترې پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیس په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې افغان حکومت د درې اونیو لپاره په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی دی او خلکو یې غوښتي چې دا په جدي ډول مراعت کړي، خو یو شمېر بېوس دي بیا وایي چې په داسې حالاتو کې دوی لستوندو سره مخ وي. د ازادۍ راډیو خبریال لیما هادي په کابل کې د همداسې یو کس کورنۍ ته ورغلی ده چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقال د دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړلو لپاره هم دوی څه نه لري. وبرو چې لیما هادي په راپور کې نور څه لري.
سره له دې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چا ته ورغلی و چې ورسره یې د دوه بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تش لاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو 9 کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې ویې خوړې. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل، د نن غرمې لپاره هم همدا تریخ چای لري. دی ایوب میرمن وایي که د محدودیت حالات په کابل کې دوام وکړي، دوی به وږي پاتې شي.
ماشومان به مې لږ مړه سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پسنداز او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راته راوړي.
ښایي په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. چې د تګ راتګ محدودیت او د بازارونو تړل به د ایوب او نورو میلیونونو بېوزلو کورنیو فقر څو برابره زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو موږ سره مرسته وکړي. ښار چې بندوي موږ کور کې کینو څه وخورو. تر دا اوسه ما یوه افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لسلو اوخته دی او له دې ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي.
قدرمن اوریدونکو، د پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم تدابیر نیول شوي دي. اروزګان کې هم محدودیتونه وضع شوي دي. چارواکي وایي چې دوی 13 ورځ یو شمېر اقدامات کړي. په اروزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې حمامونه تړل شوي دي او چارواکي وایي چې د دې تر څنګ به ورزش کلبونه او نور هغه ځایونه هم تړي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. وابروت شریف الله شرافت په خپل راپور کې څرګندوي.
د ترینکوټ شاروال انجینر نعمت الله بختیار وایي دغه حمامونه به تر نامعلومه نیټه پورې تړلې وي. هغه زیاتوي چې دغه اقدامات د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر کړي دي. دی وایي د دې ترڅنګ ورزشي کلبونه او نور هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه په شکی زیاتوي هم به یو تړي.
زما د روزګان ولایت د ټولو شهرانو څخه د ترینکوټ میشو څخه یوازنې هیله ده چې د بشر د ژغورنې پاسه د پاره د نورو خلکو د ژغورنې د پاره په روزمره ډول ماسک استفاده کی ماسک اکلند 500 د پاره باید استفاده شي. ترینکوټ ولایت چارپیره د کورونا ماسره د پکندار کې مثبت پیښه ثبتوي ده، په زابل کې مثبت پیښه ثبتوي ده.
د ترینکوټ اوسیدونکو او حمام لرونکو د شاروالۍ له یاد اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې دي نور هم تدابیر زیات کړي.
عوام په دغه خاطر وتړي چې دغه مریضي علاج وسي او دغه د وطن په خاطر چې د مسلمانانو دغه اپاته څخه پاک وساتي، او بس په دغه خاطر متړي د وطن لپاره دغه کوشش مشکوي.
فشالې چې د عامونو باندې سمور باید مختر مخه باید پلان ورته ونیسو، د کورونا باید جدي ونیسو، تر مختر مخه باید موږ کار ورته وکړو. دا خو ډېر خطرناکه کېدای سي، خو موږ تاسې لیدلی دي چې په دا نورو هېوادو کې ډېر اخته سوي دي دا مریضان. دا ستاینه که دا دلته راسي نو ټول روزګان ځوانان خلک به په مشکل کې ورسره اخته سي، نو موږ باید کورونا جدي ونیسو. او باید
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست له لورې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې په دولتي ادارو کې هم د ویروس ضد درمل د شندلو لړۍ پیل سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې تر دا مهاله پورې د کورونا ویروس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په غزنی کې د یو شمیر کلو اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې په تیرو 15 ورځو کې وطن وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. بل لور بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د طالبانو او که د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
دا غزنی مرکز ته چیرمه د نوغې سپندی او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکو وایي افغان امنیتي ځواکونه په کورونو باغونو وړاندې ګولۍ وروي. دوی وایي دغه ګولیو ځاني او مالی زیانونه وراړولې دي چې په تیرو 15 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون وتنه وژلې او دوه نور ماشومان یې ټپیان کړي دي. دوی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ یو شمیر کسان د غزنی ولایت مقام مخې ته د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله.
نو مې عبدالوکیل حیران د غزنی ولایت د مرکز نوغې د کلي اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کېږي چې پر یق کې ته راغلي د نوغې کلي ته، بیا هیڅوک نه پرېږدي چې خپل وزګار کار وکړي او له پیالټي نه دیسي توپونه راولي. همدا نن په 11:15 کې یوه سیاسره شهیده سوه، اوس هغې ته څوک نه ورپرېږدي چې هغه راواخلو. په دا 15 ورځې
کې خلک
وو نفره شهیدان لرو، دوه کوچنیان زخمیان لرو.
نوم یې پاینده خان د شخوالو د کلي. په موږ باندې دغه د پیارشتي توپونه دي چې راځي لګېږي. په کلي کې شهیدان سوي، سیاسري شهیدان دي، هلکان زخمیان دي. دونه نسو کولای چې موږ تر خپل کلي پورې ورسو. اخر دې موږ د غاک دی اورېدلو یو سړی سته او کنهسته.
کله چې دلته موږ د دولتي چارواکو سره خبرې کړې، یعنی نظامیانو سره، دوی وایي چې په دغه کورونو کې طالبان دي او هغه ته موږ باندې برید کوي. نو موږ ځکه دغه کوو.
طالب به راځي، طالب به لوی کونجه ټک کوي، خو له 300 کورم مکمل ټک نه کوي.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل له دغه ځایونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونه مجبوریږي چې دفاع وکړي.
هغوی راځي د ملکي کسانو له کورونو نه موجاګانې جوړوي او له هغوی ځای دولتي یا امنیتي ځواکونه باندې ډزې کوي. امنیتي ځواکونه مجبوره کېږي چې هغه ځای ته نښه کړي او هغه ځای وویلې. خو دا تر اوسه پورې جوته نه ده چې آیا دا کسان مخالفینو په ډزو کې وژل شوي او که د امنیتي ځواکونه.
که چارواکي وایي چې د سیمې خلک دې دغه ځای ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي، نو د دغه سیمې یو بل تن بیا وایي موږ د هیچا وس نه لرو چې مخه یې ډب کړو، موږ بې ګناه وژل کېږو.
حاجي عبدالمتین، که داسې چې دې حکومت د طالبانو مخه نیولې خو موږ به ونیسو، طالب زه څرنګه کړم؟ هغه موټرسایکل باندې راسي او ټاکتر باندې وکړي ذاتي زه په خپله مخه ختم.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو او سم پامو کوي د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل